اول ځان معرفي کی ځان چې معرفي کی بلغنه موضوع وای بلغنه دی خبري
ځینې وخت بیا خپلوان لدین اخوان داخلي چې خپل دوست وزوروي زنګ ورته وهي خو خپل نوم نه ورته اخلي د کابل اوسېدونکي مریم وایي چې د هم نزاکتن سم کار نه دی
ته باور وکړه چې د دې نمره موږ څو جایي کې ورکه اتصالات و اتصالاتو کې مرکز دغسې نوم اخلي داغه اخلي بیروس دروسته په پوسم چې دادم خپلوان په دې چې داسې مخې بای ویلي څوک خیر د خپلوان نه خپل څوک نسي ویلی کنه باید ځان دې معرفي کړي چې خپل نه پردی ده څوک ده
مریم ده هم وایي چې ډېر ځله د هغې خپلوانو زنګ ورته وهلی د یوې مهمې موضوع په هکله یې خبرې ورسره کړي خو دی نه دي پېژندلي ځکه هغو ځان نه دی معرفي کړی
ماما زوی مې راته زنګ یې وکړه چې سبا ته شوې شش ته تاسې راسئ خو هماغه ورته مویل مال ورور تاسې فنده این که هغه قطه که ویل زه ډېر کار لرم نندوره خبر مې تاته درکړه هماغه کرار زه ایران پاتېسم بېته مې فنده خو نومه زنګ وکړه که هر څوکي دا چې د تره زوی د ماما زوی هر شی سي اول دې ځان معرفي کړي چې زه فلاني یم باداغه نه خبرې د خپل وکي
د کندهار اوسېدونکی فهیم وایي چې د دوی په سیمه کې که څوک دروازه ټکوي یا زنګ وهي نو لومړی ځان مقابل لوري ته ورپېژني خو که چېرې ټلیفون کې د خبرو په وخت مقابل لوري ته ځان معرفي نه کړي نو بیا به د دې کیسه پې کېږي
د کندهار په خلکو کې هم همدغه چې په ټلیفون کې یا په عامه خبرو کې دروازه یې وټکوله زه یم خیر مات محمدو په کور کې دی ځان اول معرفي کا که ټلیفون هم دی وایي الو زه پلانکی یم د امید سره مې کار دی داسې اول معرفي کول شرط دی زموږ په فرهنګ کې مخکې و او ټلیفون کې خو بیا ضروري شرط دی بعضې اوقات داسې هم شوی دی زه په خپله ورځ په ټلیفون کې مې نظیر دوه نومه و نظیر ته مې زنګ ووهله هغه زموږ همکار و او بل نظیر چې دی هغه زما همصنفی په پوهنتون کې ما کیسه ورته شروع کړه تقریبا یو لس دقیقې مو سره غږېدلی وم پاس ته یې دی وخندل ما لولې خندې وویل نظیر یم مګر دغه نظیر یم د تاسو همکار سیمفي دی نه یم د پوهنتون کیسه ما ورته کوله
ځینې کسان بیا خپل سیم کارتونه ژر ژر بدلوي په دې صورت کې هم د دوستانو شمېرې نه پېژني بیا هم په کار دی چې ځان په پیل کې مقابل لوري ته ور وپېژني
دوستان وي زمونږ سیم کارتونه خو نن سبا وینې چې ډېر زیات ارزانه شوي دي قیمت یې ډېر زیات کم دی نو هر څوک دا اخیستلی شي مختلف سیم کارتونه واخلي قصه درته شروع کړي دفتن بېرته بند شي موبایل چې کله بند شي نو انسان په سوچ کې شي چې دا څوک نزاکتن مونږ نه شو ویلی چې ته څوک یې ځان را معرفي کوي یا څنګه باید چا چې زنګ وهلی دی هغه ووایي چې زه څوک یم
د روانشناسانو په خبره انسان تل په نارمل حالت کې نه وي کله یې فکر پریشانه وي نو په داسې وخت کې هم مقابل لوری له خبرو یا شمېرې نه نشي پېژندلی نو ځکه ضرور ده چې په پیل کې ځان معرفي کړي په دې هکله د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شرف الدین عظیمي وایي
ډېر ځله داسې سوي دي چې زه یو چا سره په موټر کې ناست یم ټلیفون ورته راځي نیم ساعت خبرې ورسره کوي د خپلې مېرمنې قسم ورته کوي د خپل زوی قسم ورته کوي د خپلې درایې قسم ورته کوي ټول قصص ورسره وکي په آخر کې ورته وایي چې ته مې ونه پېژندې بیا هغه ورته وایي چې زه احمد یم او وایي ما فکر کوم چې ته محمود یې په دغه ټولنه کې چې ژوند کوو له دغې ټکنالوژۍ سره چې مخامخ یو دا ټلیفون دا موټر دا کمپیوټر دا انټرنیټ د دې په نزاکتو باید پوه شو دا باید زده کړو چې دا څنګه وکاروو ښه خبر دا ده چې موږ یو چاته ځان ورو پېژنو انسانان ټول له استرس لاندې له فشار لاندې دي او دغو انسانانو سره د برخورد او دغو انسانانو سره د ټولنیزو چارو مخته وړل یا دوی سره کار کول ډېر باریک سوي او نازک سوي دي
په موبایل کې د خبرو کولو بل مزایمه د شپې نه وخت زنګ وهل دي په دې ډول ځینې کسان خپل دوست له خوبه باسي د کابل اوسېدونکي نادیه وایي چې د خپلوانو له بې وخته زنګ وهلو نه په تنګ راغلي
د شپې زنګ راووایي رښتیا هم چې په اعصاب ډېر بد تاثیر کوي چې د تلیفون اواز یږي او زنګ راغی بس زما دواړه اعصاب خرابې زه په سردرد یم پرې باندې که بیخي هغه نږدې دوست یم شي چې زنګ درته راووایي بس ستا اعصاب خرابوي
حمیده هم له ورته ستونزې سره مخ ده وایي که کومه بده پېښه هم شوې وي نو د شپې خو ځان نشي ورسوی ښه به دا وي چې په مناسب وخت کې زنګ ووهي
د شپې یوه بجه م راته زنګ راځي اعصاب نه نه اعصاب تکان خوري خداوند هر حالت راولي مثلا مرګ سته مریضي سته هر حالت راولي په انسان په ماغه شپه کې چې بېخي همه نږدې دوست یمي نو سړی کوشش کوي چې باید په شپه کې تکان ورنه کړي فلاني مرده خو خیر همدغه مشکل خو سارم کې ده چې تاسې ویلي وای نو په هغه شپه کې خو هېڅ امکان نشته چې په هغه شپه کې سړی ځان ورسوي که نه هماغه کېږي چې مثلا سار وخته مانځه مهال سړی مونځ کوي هماغه وخت یو تلیفون وکړي سړی کولی شي چې هماغه وخت
بیا هم د روانشناسې له استاد شرف الدین عظیمي نه اورو چې په رواني لحاظ د شپې ناوخته زنګ وهل څه زیان لري
په شپه کې یو چاته د تلیفون زنګ کله چې یو څوک په درس کې د تلیفون زنګ په دې ارزښتونه باید پوه سو یعنی که یو مور پوهېږي په دې باندې چې لورې پوهنتون ته تللې ده باید د پوهنتون په مهال زنګ ورته ونه وایي ځکه چې مور پوهېږي چې دا په پوهنتون کې ده ملګری په دې پوهېږي چې ملګری مې د اوس په وظیفه کې ده یا اوس ویده ده باید مزاحمت ورته ونه کړي درې شپې مخکې کابل ښار کې د ما موټر ورانسه او د شپې په یوه بجه ورانسه ما د موټر درازې کلب کړی او قرار په خپل موټر کې ویده سومه ما خپل مرګرو ته د دې مزاحمت او د دې اذیت ورنکه چې دوی وسراسي لکوره متاسفانه ځینې استاتیا په نیمه شپه کې خلکو ته زنګ وایي دا یو ډول ساده زم ده پاره پونه کې
درنه اوریدونکو ماشوم دلم دی لختی پڅیر دی اره خوای چې کګوی کګیګی نو زکه خو کورونه ته پکار دی چې په روزنه کې پوره هڅه وکړي خو له بعد مرغزینی کورونه خپل بچی په لوی لاس داسې روزي چې لوی شي بیرته دوی ته سنځي پیخوي د بیلګې په توګه ماشوم دی دوستانو کور ته ورلیږي او ورته وایي چې د هغوی د کور دننه خبرې واوري او بیا یې دوی ته وایي د لهمان وستون کې جميله وایي چې خپل څو ځله له داسې ستونزې سره مخ شوې ده
زه خپل څو ده په شوې مم ده چې د منګ کور کې څو راغلي زه غږېدلې بیا بیرته دلی خپل مور ته ویلې مور په جنگ راغلي قصه مې کړې مثلا زه د خپل خور سره غږېږم ریره مې هلته ناسته ای چې دغه مور مې کمه مې یاده کړې هغه زیاته یې وړي د خپل مور ته وایي مور بیرته راځي ما سره جنګ کوي زه خو ورته وایم چې د خلکو د کور نه خبر هم راته راوړي چې مور ما ته یې داسې وویلم خیر ده بچی خیر ده هغوی مشران دي ته دا خبره مه کوه دونه مې چورته ویلي خیر ده بیرته مې زوی زه غږېدلی نه ده نور پوهېږي چې مور مې خبر ته غوږ ونینې نور تل یې خپل ساتیري کړې ماشومان خو له ځان هم خبره جوړوي سواد هم نه لرم زه دا خبرو باندې پوهېږم نو
د وردګ اوسېدونکی زاهد بیا د کورنیو د زده کړې ټیټه کچه او بیکاري د دې لامل بولي چې هغوی خپل ماشومان نورو کورونو ته لیږي چې خبرې ورته راوړي
مثلا د ستنې ډوډۍ صدا خلک یو څه مشکل لري نه دی وکړه خو خپل ماشوم لیږي هلته ماشوم چې بیرته د محفل ختمیږي ماشوم کور ته راځي چې والا پلانکي ده سې پتاب سې دا کیسه وکړله هغه سمدلاسه جګیږي ورځي په کور کې دغه پوښتنه کا دغه د پوښتنې په منځ کې خو نو شیزې دي زادګۍ لاسه چې بیا تا کوڅه خېږي د مشکلات ستونز دا جګړه چې په دې ځای کې ختم شو بیا د نارینه وو جګړه شروع کیږي د نارینه وو جګړه په دې کې سپاندې د موږ په کلیو کوڅو کې دا کیسې ډېری دي ځکه چې خلک بیکار دي کابل په پیتاو کې خلک وړ کې ورتي هغه خبرې راوړي ته واښ پلانکای چې وی پلانکای چې وی دا معاملې ټول د موږ نه خلک شي حتی دا سکی کې چې په کتل سره ورولې د ماشوم د خبرې خستل خوسي نه دي ځکه چې اصلي خبر چې حل تشوي دا هغه نه ورسېدل دي ته هغه ته ګډ وډ ورته غږی
د کابل اوسن کې سیمین بیا وایي ماشوم چې کوم څه په کوچنی والی کې زده کوي چې لوی شي بیا یې عادت ګرځېدلې وي نو ځکه ټول عمر هماغه کار کوي
خو هغه ماشوم چې کله مخته شو په دغه خبرو باندې سبا ورځ دا ماشوم غټیږي اول خو خپل دا ماشوم خپل شخصیت د لاس ورکی بل نقص مور پلار ته دی سبا ورځ دا لک غټیږي یا دا جلی چې کله غټه شي په ورونو خویندو په منځ کې بې اتفاقي لري مثلا اولاد ته خپل وي چې هغه د هغې شخصي موضوع ده چې بیا راغله هیڅ وخت چا خبرې کور ته مه راوړه دا ښه کار نه دی دا بد کار دی مخصوصا موږ وړو ته کور کې تل دا خبره کوو چې دا ښه کار نه دی ته بیا خراب کړې مثلا چې غټ شي خو حتما خپله فکر پیدا کوي پوهېږي مګر وړکی کې مور پلار وظیفه ده د کور راځو چې باید پرې نه دی وړ کله چې بیا یو څوک وي چې دا ماشوم دی دا نه پوهېږي د دې په خبره ول اعتماد کوي بیا هغه وي چې ماشوم هېڅکله دروغ نه وي ماشوم خو په دې نه پوهېږي چې دا ښه کار دی که بد هغه څه شی واوري هماغه وایي
د وردګو اوسېدونکی احمد شاه په دې باور دی ماشوم چې کوم کار کوي په پایله نه پوهېږي بیا هم کورنۍ مسؤلیت لري چې هغوی له ناسمو کارونو نه منع کړي
ورته دې دونه لري چې زه کله دا کار وکړم نو د دې پایله به څه وي البته ټولنه چې وایي انسانان سره ټول وي په یوه کلي کې په هغه کې یو د بس تاګ را تاګ کوي ناسته ولاړه کوي دا غاړي کې غوسوي نو کله چې تر دې وراره وراره دې تر سره یا د بل غونډي سره جګړه وکړه خپل داړي کې غوسه کې دا یو غټ سیام دی البته
اوروپا تمسکی ټوټا کې دغه کسانو په اړه خبرې شوې چې د ملي بس له څوکۍ نه سفنج کوي او په دې ډول هغه د ټولو خلکو لخې بسي تمسکی ټوټا ما فرشتي مرسلي کلي صادق سپینغار ستاریا مینی او سپوږمۍ برخه پکې اخیستي
واخذ ته شوې نیم ساعت شو چې دلته راغلي چې راوړه د چې دې
وای نه پیژنې
خو سپنج ده کنه نو په دې مردارو چټل څه کې خوې سه واچو
خورما یې څه په کوم لوخه په منځم د سرخان په سر پکوم د موټر د سیټ نه مې راوړې دي
دا ایلا بلا نو موټر د سیټ نه نه څنګه راوړل
وای یو ځای دغه نشکې دل ایو نور ما راوښ کول
ته نه جلو شې د تر تی شې دې منځه
اوره کې غخوري دې دغه خزې د لاس تر سپوږ مور راغله
ولی
او خوری ته دا وګوره ده دا سپنج راوړه دی باندې وی لوخي پریمینځه
خوری دا مې د موټر نه راشک ولای دی
د موټر دې راشک ولای دی
او
خوری د ملي باس ته چوکې نه راشک ولای
ولی ورنداري غټه شزه یې وړه خو نه شکر دی ما شومان لري دغه د ملي باس چوکې نه دغه خلک شکوي چې داسې خراب سی وی دي چې وی ګوله ته چاس په خورل دي مې نه مې نست
خوری په ملي باس کې به زه په شوق یو ځنه بل زیادت لم دغه مونږ چې وړو هغه وخت درته ویم او اوس راشه وګوره چاول زما خزی ملی باس رانه تم لا تړل
هغه په خانی وختونه و بو یوړل هغه د ملت مال دی
که چوکي روغوي چوکي پسته وسپان یولری خوم دا تور باندې کینی تور راحت وي
زه خو کال کې یو ورځ وزم سړی.
خو کال کې یو ورځ ته وزې، یو ورځ زه وزم، یو ورځ دا وزې.
چې ماشوم دا کار وکړي تی نصیحت ورته وکړ، ته زویه دغه کار ښه کار نه دی چې ته کوې. ته څنګه دا کار کوې؟
ګوره وښځې، دغه سپنج به یا 5 روپۍ کېږي یا به 10 روپۍ کېږي. تا خو د 1000 روپۍ موټر په دغه یو سپنج خرابه کوې.
بس که سړی داسې پوس موس راته ښکاره سه، داسې مې خوښ سره مې و، بیا دغسې کار نه کوم.
ته خو یې مه کوه مه کوه، که بل چا هم کوه پرې نه دی چې دا کار وکړي.
مستاد مینے دا شربت جام دغو گن زماد شہادت جام بل خائی چ قبول پا خلوص کی سوک چ چال ور کبھی دا موہا پت جام خدا یستا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه با قبول کی د منت جام هغه نن سبا یې راتا مخکې مخکې کیږي نن غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن بھاغد تن کئی منی بھاغد تن کئی منی نگ مراتا گئی گنن غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن غنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن غنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن غنن سبائے راتا مخی مخی کی گنن سبائے